دوه برابر زیاته خودکشي کړې ده، خو په افغانستان کې اوس د ځان وژونکو اکثریت د شوزو دی. ګارډین رسپانې د سشکال په اگست کې د افغانستان د یوولس ولایتونو د افشا شویو معلوماتو پر اساس راپور ورکړ چې اوس په دې هیواد کې تر ټولو ډېرې ځان وژنې ښځې کوي. همداراز د ویلسن مرکز مشر مارګرین وی په افغانستان کې د خودکشۍ په ټولو مواردو کې شاوخوا 80% په ښځو پورې تړاو لري. د دې ترڅنګ چې ښځې نه هیلي شوي او فرصتونه نه ویني، جبري او په کم عمر ودونه او کورنۍ ناخوالي سبب شوي چې په ښځو کې د ځان وژنې پیښې زیاتې شي. عموما هغو ښځو چې ځانونه وژلي د موږک له زهرو او مینځونکو مایعاتو څخه کار اخیستی دی.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه. داریانا قاموس لومړی ټوب چاپ شو.
تقریبا څه باندې لس زره مدخلونه کلمات لري.
د دې تشریح قاموس کمالونه څه دي، ستونزې څه، وړاندې به یې په خپرونه کې واوري. ډاکټر شکیب مو لوی نوی پښتو قلمي نسخه خبروي.
دا قلمي نسخه خو په ارمنستان کې پیدا شوې ده.
ګلالی مومند یو ناول د انټرنیټ لپاره په خپل شخص ثبتوي.
هڅه مې کړې ده چې یا په ناهیلي غږ کې یو څه ووایم، یا د خوښۍ په غږ کې څه ووایم.
د بارکوال میاخیل لنډه کیسه لرو.
تر سید نور د هغه استاد ګلولي زیاتند یشمن وو. لڅو ورځو په ټولګي کې پر خپلو
او دا به هم واوري چې د کندهار یو زور صنعت لا توت دی.
دا د نروایی تنورانجه په دې کې بابل ماډل جاغه د کور د پاره جه بل ماډل د مشت.
علوم اکاډمي په کابل کې داریانا قاموس لومړی ټوک چاپ کړ. دغه قاموس تشهی بلل شوی دی. تشریح قاموسونه هغه دي چې کلمات د شواهدو او مثالونو په واسطه پکې توضیح کیږي او د کلمې مختلف معناوې پکې راخستل کیږي. همدارنګه ترکیبونه معرفي کیږي. تر دې مخکې د پښتو تشریح قاموس لومړی ټوک په 1955 کال کې خپور شو، چې بیا څو کاله وروسته دوهم، دریم او څلورم ټوک چاپ شول او پنځم ټوک یې په اتیایمه لسیزه کې خپور شو. که چیرته یو ډیر ښه قاموس هم چاپ شي، ممکن لس کاله وروسته به بیا کتنې ته محتاج وي، ځکه چې نړۍ په بدلېدو ده. په پښتو تشریح قاموس باندې ځینو کره کتونکو نیوکې کړي دي چې یو شمېر لغاتونه پکې سم نه دي تشریح شوي. له نورو کلماتو به تیر شم، هغه لفظ به راواخلم چې ماته ډوډۍ راکوي. خبریال، دا کلمه په پښتو تشریح قاموس کې داسې تشریح شوې ده. مصاحبه کوونکی د خبرندوی مؤسسې هغه نماینده چې خبرونه راټولوي او مصاحبه کوي، هغه څوک چې د هر چا په شا خبري او غیبت کوي. لومړی خود خبریال دنده یوازې مرکه نه ده، زه خبریال یم. دغه شیبه ادبي خبرونه مخته وړم. پرون مې پراپورونو کار کاوه، وړمه ورځ مې خبرونه لوستل، یو نیم وخت ازادي راډیو د تحقیقاتي راپورونو د چمتو کولو دنده راسپاري. داسې نور ډېر کارونه دي چې د ټکنالوژي له پرمختګ سره ورځ په ورځ زیاتی شي او بدلی شي. بل لورته خبریال یوازې د یوې مؤسسې استازی نه وي، آزاد خبریالان په نړۍ کې ډېر دي. البته د خبریال د کلمې دغه معنا هم سمه نه ده چې یو څوک په چا پسې پس شا خبري کوي او یا یې غیبت کوي. د نوي ډکشنري آریانا قاموس پاړه د علومو اکاډمي د پښتو ژبې او ادبیاتو د انسټیټیوټ له مشر آصف احمدزي څخه به واورو چې د پښتو تشریح قاموس تېروتنو ته پکې تر څه بریده توجه شوې ده. خو لومړی به له دوی څخه د دې نوي قاموس په ارتباط ابتدایي معلومات ترلاسه کړم. احمدزي صاحب، داریانا قاموس لومړی ټوک څو مخه دی؟
آریانا قاموس لومړی ټوک 1914 مخه ده.
او تر کوم حرف پوری؟
ل الف مد نه شروع تر ت پوری.
یعنی ت هم نشته پکې؟
نه، ت نشته. دا به دوم ټوک برخې بیا.
څومره کلمات لري دا قاموس؟
تقریبا څه باندې لس زره مدخلونه کلمات لري، او کوم شخص وایي لس زره او څلور سوه تلیری کلمې لري چې معنی سوي دي.
نوي کلمات پکې شته، مثلا د کرکټ په لوبه کې څلوریزه، شپږیزه او داسې نور نوي کلمات. همدارس د ټکنالوژي په ارتباط
مثلا کمپوزول د شانم پکشته
بالکل د دې نوې د دې قاموس سره د بیا لیکلو یو هدف همدا د هغه لغتونو څو اوس نوی په پښتو کې دوه څوی دي هغه ته پوره پاملرنه کیږي همدا تاسو ته یاد کړل نور لغتونه لوب دل مشر ټویټر ایکس دغه مسائل په پام کې نیول شوی دي
لدی پرته لتشریق قاموس سره څه فرق لري
په ټوله کې خو د موږ اصل او بنیاد تشریح قاموس په اوله کې حکومت پریکړه شوی دا اصل هغه تشریح قاموس د خوغه مسائل په تشریح قاموس کې لګ تکراری ول مسائل په کې بی ځایه تشریح شوی دي یا داسې غلط یا داسې د مسائل څو او څالته هغه مسائل په تشریح قاموس کې تکرار مخنیوي په کې سوی دا بلدادت الته داسي لغتونه دي څنګه لغت یو معنی لري خو په بیلا بیلو تور لیکل سوی دي د هغو مخنیوي په کې سوی د زی مثال په توګه ولای سم ابدان من ابدان په الف ب باندې ملرو په تشریح قاموس کې خو اودان په الف واو ملرو د دغه مسایل مخنی ورسوي دلته بیا په دې نوې قاموس کې اریانا قاموس کې دی یو بنه لیکل سوی دا او دغه نور څه دی هغه بیا په تشریح کې ورته لیکل سوی دي
په تشریح قاموس کې ځینې عیبونه وو تاسو کولای شئ چې ځینو نور ته اشاره وکړئ چې په اوسنی په دې نوې قاموس کې اریانا قاموس کې هغه نشته
بالکل د تشریحي قاموس کې کوم نیمګړتیاوی هغه تر ډیره حد پورې په دې نوې قاموس کې په پام کې نیول شوی دي مثلا ما مخکې څو مثال نو ویلې همدغه چې دیو لغت هغه بیلا بیل وریانټونه لري یا د لهجوي مسایل دي هغه ټول مونږ په پام کې نیول مثلا مونږ سپیړه تاپیړه چپراخه چاپیړه چاپیړه چپړاکا دغه ټول مسایل په تشریح کې قاموس کې په هر یو په دې او بیل مدخل په توګه باندې اساله تشریحي دا مونږ راخست دي او هغه یو مرتمیان ولې او دغه نور مسائل هم یادار ته په تشریح کې ځای په دې کې یادار ته کوم څه ډیر معمول ده هغه بیا نیول ده خو دی وګورئ لفظ مرتکارول ته تاسو وګورئ هغه اصلي د تصاپیړه دا یا هغه لغت ته مراجعه کړئ بل دا د تشریح قاموس کې یو خبره دا وڅال ته زیاتره دغه د بیتونو خبره و هغه بیت کې به د کوم لغت سره به کوم بیت راخصل شوی او هغه لو بیت کې به لغت یو څه تفاوت درلود دغه مسله په دې نوی اریانا قاموس کې په پام کې نیول شوی دا ځینی وینه په یو مخ کې تراغلی او هغه په بل مخ کې حواله ورکول شوی دا خو هغه بل مخ کې به هغه مغه ټاکلای لغت نو دغه سم مسائل دي د تکرار مخنیوي په کې سوی دا دغه سم مسائل ټول په دې هغه کې تر خپل واسه پورې د څومره د مونږ دلته ریکاري ډلې واسوله دا په پام کې نیول شوی دي
تاسو د معیار خبرې ته اشاره وکړه د دې لپاره چې لا هم د انشاء په برخه کې سنز ډیر دي او مختلف لهجې دي سخت نه دي چې معیار ورته وټاکل شي او پیغبانې امناوش
د دې معیار خبره خو لږ رښتیا هم د بحث وړ ده خو موږ دغه کار څنګه کړی تقریبا د وی کاری ډلې په پټوګم دا کار کړی تقریبا د 30 کسان او سازان التناس دی پی ام یو نسبتا معیاري بڼه راخسته ده او بل دا د کوم لغتونه چې الته نور د امغه وریان ته هغه حذف سوی نه ده شته ده ولې دی وګوري په لاس باندې هغه اصلي لغت ارجاع شوی ده
یعنی د مدخل په صفات نه ده منل شوی هغه کلمه
مدخل هم راغلی ده مثلا ما مخکې ویل چې د دا چې لغتونه موږ راغلي پرانستل پرانتل من پرانستل اصل نیولای معیار نیولای او کله چې پرانتل بي سينه راغله هغه پرانتن ته لیکلي دي چې وګوري تاسو پرانستل دا چې حالت په پام کې نیول شوی
په تشریح قاموس کې ځینی عجیب او غریب کلمې هم وي البته مخکې تر دې چې تاسو مثال درکم تاسو مخکې د بیتونو خبره وکړله واقعا په تشریح قاموس کې ځینې داسې بیتونه راغلي دي چې په یو شعر کې هغه مجازي معنی لري مجاز او حقیقت خو سره فرق لري. دغه سي تیروتنو ته په دغه نوي قاموس کې پام شوی
تر ډیره پورې هم دغه سي مسائل په پام کې نیول سي دي. تاسو خو دغه ماغه مثال ورکړ زدي او بل مثال تاسو درکوم. تاسو دي کدي تجیر کلمه تشریعي قاموس کې وګورئ ته واز دمر معنی لیکل شوی ده ته د حق یو ټوټه یا یو هغه د تیوازې د میلو لپاره پکې لی میلو لپاره استعمالیږي. در حال کې تجیر اوس مفهوم ډیر پراخ شوی دی. هغه تلویخ کاله دیرش کاله مخکې کې داسې همدغسې یو مفهوم و، خو اوس تجیرونه په خادیو په د مړینې د خیراتونو د ټولو مسایلو کې حتی نورو مسایلو کې د تجیر کلمه یوازې مخکې یوه معنا یې درلوده، اوس دوه درې څلور معناګانې په دې قاموس کې ورته پیدا شوي دي.
دا خو طبیعي خبره ده چې قاموسونه کال په کال فرق کوي او معنا به ممکن پراخی سی نبی مفاهیم خپل کی، لیکن د تشریح قاموس کې اول شی توازن نه وو. مثلا د جنو کلماتو توضیح او تشریح ډیره زیاته وه او حتی یو نیم وخت به ضرورت، او جن مهم کلمات به بیا مختلف برخی به نه رخصل شوی. یعنی لدغه کلماتو سره هم په دغه نوی قاموس کې تاسو مخامخ شوی یاست بیا او دا ډیر دی او کم
من همدغه موضوع هم په پام کې تر یو څه نیولې ده. کوشش هم کړی ده چې معناګانې دایرة المعارف نشي، هغه معنا هغه ډیره معمول ده او حداقل هغه د مدخل هغه عمومي روحیه پکې بیان شي. زیات ډیر تشریح بیا پرې کېده هغه د دایرة المعارفونو کار ده، هغه د موږ یو بله برخه ده. همدغه موضوع ته ډیر پام کړی ده. مثلا یو ولسوالۍ یا د یو ولایت تشریح ده، نو هلته مونږ یوازې ډېر په کم هغه باندې اکتفا کړی ده، دوه درې کرکو باندې تا د اقلي عمومي ذهنیت لوستونکي ته ورکړي.
تاسو مهمې موضوع ته اشاره وکړه. واقعا په زاړه قاموس کې تشریح قاموس کې د ځینو کلمات داسې تشریح سوي وسې لکه د دایرة المعارف په شکل باندې سي د قاموس له اصولو سره سم نه و. ځینې ترکیبونه په یوه کې د ځینو کلماتو غورځېدلي وو. آیا په نوي ډکشنري کې مو د ترکیبونو برخه ته خاصه پاملرنه کړي؟ مثلا د لاس په ترکیبونو کې په تشریح قاموس کې لاس پوری کول رخصل شوی دی، خو لاس په لاس کول، لاس اخیستل او یا لاس ورکول، لاس ورکول څه اوس په نن سبا په رسنیو کې ډیر زیات استعمال او هواته کله ناکله غلط هم استعمال وای فلانی په شل لاس ورکړه کنه. څنګه دغه رقم نور ترکیبونه هم رخصل شي؟
دغه موضوع په دې ورسته کې د استادانو په مخته ده، او دغه موضوع منګالته یاد کړی ده. بیا ته یو هغه دا و شو په دې لومړی په دې لومړی ټو کې چون کار لګ په بیرو مومنت کې څه دا رخصتیانه راغلي، تحول راغی، کرونا مسائل من تصمیم نیو چې دغه موضوع حتی دی او مقاله کې دینو سازانو په ان ورته اشاره هم کړی دي. ته دغه به موږ پر راتلونکو ټوکونو کې جدي په پام کې نیسو. په دې قاموس کې یو څه پام ورته سوای ده او پر راتلونکو کې ورته پورا پام کیږي.
یو مقاله مالوسته د تشریح قاموس په ارتباط پیغه کې هم جنو شانو ته اشاره کړې ولا تیروتنو ته. مثلا لیکلی اوسه پښتو څنګه په تشریح قاموس کې مدخل ګڼل شوی ده، نو کدی پښتو څنګه کلمه یا دا ترکیب پی کلمه مدخل وګڼل شي په هغه مقاله کې لیکلی و. نو دی فزیک څنګه ولې مدخل کېدای نشي، کیمیا څنګه ولې نشي مدخل کېدای، او داس پلسکونو نور څنګه شته. څنګه دغه تیروتنې تصحیح شوی دی په نوی قاموس کې؟
نو تر یو څه حدا پورې خو شوی دی، او مونږ خو په دغه چون د بشری کار ده او په دې لومړی ټوک په هغه سریزه کې عمومي غوښتنه دا سوي ده چې چیرته په دغه قاموس کې ته لومړی ټوک چاپ شو څوک خبرې لري، څه داسې څه مسایل چې هغه مونږ ته ضرور وي چې په راتلونکو ټوکونو کې ورته متوجه شو. نو دغه موضوع چې تاسو یاده کړئ په دې کې به دغه مسایل ټول په پام کې نیسو. کېدای شي زمونږ په هارت په هر چیرته چې وي کولای شي د لیکنو له لارې د علوم اکاډمي سره دا مسایل شریکې تر څو په راتلونکي کې ورته پام وکړو.
احمد صاحب، آریانا قاموس به ټول په څو ټوکه کې چاپ شي؟
زمونږ اټکل خو دا سره ته کېدای شي د پنځو پورې مونږ دا کار وغځوو. اول ټوک په تقریبا د الله زره شاوخوا لغتونه سول. نو دوهم او دریم دوهم ټوک باندې کار روان ده، د دریم لپاره مواد برابرېږي. نو د پنځو ټوکونو احتمالي او هغه شمیر موږ په پام کې نیولای.
د دې لپاره چې بل ټوک تاسو چاپوي، فکر کوي چې تر هغه وخته پورې د جنو خلکو نظرونه چې د لومړي قاموس په برخه کې د لومړي ټوک په برخه کې هغه ته به پام وکړي؟
بالکل، دا هم دغه ستاسو خبرې نور دي. مونږ خو غوښتنه هم داره چې چون دا مشترک کار ده، د ټولو د ټول وطن په سطح کار ده، د ټولو پښتو پښتنو په حساب یو موضوع ده. نو ټول د مونږ غوښتنه ده چې په دې اړه باندې څه لري، د مقالو په شکل یا همداسې د لیکونو په شکل یې اوس خو د ټولنیزې رسنۍ دي موږ سره شریکې، چې دا ټول موږ په پام کې ونیسو، انشاءالله دا کار په مشترک او توګه باندې مخته یوسو. موږ خو یوازې دومره هیڅ هغه خپل مسؤلیت رانغاړی ده او هغه کار به کوو، خو د نورو ټولو پوهانو نظریات موږ ته محترم دي، ته راسره شریک شي، دا کار به زموږ لا نور هم ښه شي.
احمد صاحب، تر اوسه پورې چې علوم اکاډمی دا اعلان کړی دی چې د آریانا قاموس لومړی ټوک خپور شوی دی، ځینې مقالې په خواله رسنیو کې خپرې شوې دي، تاسو راغونډې کړي؟
بالکل، په دې برخه کې حتی ډیر مخکې د دوسب شنواری هغه ډیره مخکېنۍ مقاله ده، د ناصر صاحب مقاله ده، د استاد غزنفر صاحب مقاله ده، نور هم دغه اوس په دې وختو کې هم ځینې مسایل مطرح سو. دا موږ ټول په پام کې نیسو. ښاغلي اڅکزي صاحب هغه یو څه لیکل کړي وو، دغه ټول شیان په پام کې نیسو او دا د موږ د ټولو په ګټه ده.
له ښاغلي احمدزي څخه په مننې دوی هیله ښکاره کړه چې د دوو دریو کلونو په ترڅ کې به آریانا قاموس په پنځو ټکو کې خپور شي. لې به خبرتیا ورسته مو د پښتو ژبې لوې نوې قلمي نسخه خبرو چې کار پر روان دی، چې چاپ ته چمتو شي. په دې قلمي نسخه کې هم شعرونه شته هم انځورونه.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
خدای زده څنګه احوال به پریتیریږي چې دلبر ل خپل شوق هوسی شي، یا به خاند په خندا به خوشالي شي که خپه زموش په تیر به زهیری شي. دا بیتونه د علی اکبر اورکزیدی د احمد شاه بابا او تیمور شاه په زمانه کې ژوند کړی دی. د قلمي نسخه په ارمنستان کې موندل شوې ده. د افغانستان د علومو اکاډمي پخوانی مشر او اوسنی غړی ډاکټر ظاهر شکیب وایي چې تر اوسه د علي اکبر اورکزي یوازې همدا یو دیوان پیدا شوی، او د دې دیوان د متن له مخې ښکاري چې دی په تیرا کې زیږیدلی، پلار قاسم خان نومېده. په دیوان کې ځان ته افغان لیکلي او دې ته اشاره کړې دي چې د احمد شاه بابا او تیمور شاه په وختونو کې ژوند کړی دی. له ډاکټر شکیب څخه به واورو چې دا نسخه په ارمنستان کې چیرته و.
دا قلمي نسخه خو په ارمنستان کې پیدا شوه، د ارمنستان په هیواد کې، الته د ایروان په خار کې د ماتینداران په نامه یو د قلمي نسخو کتابتون دی، په هغه کې دا پیدا شوه. چې دا په هغه کې د عربي ژبو په کتابونو کې پراته و.
او دا لږه جزایا چا تر لاسه کړي؟
کله چې په 1904 شپېته کال کې استاد بختانه معتمد شنوار یو شمیر نور افغاني محصلین تقریبا د روسی ژبې د زده کړې لپاره هلته تللي وو، پخواني شوروي اتحاد ته. نو بیا یوه ورځ د چکر په دغه کې دی معتمد صاحب وایي چې موږ لاړو هلته دغه کتابتون ته. نو په کتابتون کې ما دغه دوخصه ولیدله، د ده پښتو اشعار مې ولیدل. بیا مې سار ته بختاني صاحب ته کیسه وکړه. نو بختاني صاحب بیا ورغلی ده او د دغه کتاب نه یاداشتونه اخیستي وو. د دې یاداشتونو باندې بیا یوه مقاله ولیکله په کابل مجله کې. نو د هغې نه وروسته بیا موږ د علي اکبر اورکزي د نوم سره آشنا شوو.
بیا تاسو ته څرنګه دغه نسخه په لاس درغله؟
بختاني صاحب څو ځل ما ته وویل زه چې په اکاډمي کې وم، ویل که داسې څوک پیدا کړی شو چې دغه د علي اکبر اورکزي نسخه موږ تر لاسه کو چاپی کو، ډیر بخی. بیا فضل الرحمن فاضل چې په مصر کې د افغانستان سفیر وي، ورځ هغه موږ ولیدو. بیا هغه دغه قلمي نسخه په مصر کې د ارمنستان هیواد سفیر ته یادونه کړې وو. هغه سفیر بیا د دغه قلمي نسخه د ماتینداران دغه د کتابتون راوړی او پازل سیب ته سپارلو او به پازل سیب رسمي مونږ ته اکیډمي ته راولېګل هغه وخت کې بختانه سیب ژوند دی ما دغه نسخه بختانه سیب ته وسپارله او د دې ځنې برخې مونږ کمپوست لږ د تبوس پر لږ د کار شروع کې خو لبد مرغه چې بختانه صاحب یو دوه میاشتې یو میاشت وروسته وفات شو نو هغه قلمي نسخه هم داسې پاتې شو ډېر وخت زما سره وه ما سره هغه کافي وه هغه عکسي برخه را سره وه په پی ډي اف کې نو بیا ما کوشش وکړو چې دغه پښتو او فارسي او دغه درې په دې البته په دې دیوان کې درې دغه دي د قلمي نسخې دي چې یو د پښتو دیوان دی چې ګلشن افغان په نامه باندې یادیږي بل یو فارسي منظومه رساله ده چې تقریبا ډېر زیات فارسي اشعار لري چې هغه د شاه شاهان په نامه باندې یادیږي او د شاه نقشبند په توصیف کې ډېر شعرونه ویل دي او بل یو نسب نامه ده منظومه هغه د شاه نقشبند منظومه نسب لیکلې ده نو دغه درې واړه په یو دیوان کې دي دا دیوان هم تقریبا د سید بیاض شکل لري د یاداشتونو شکل لري خو دغه دوه رسالې مکمل دي د پښتو دیوان برخه چي ده دا نو تقریبا ځنې د الفبې په شکل باندې شروع شوی ده په منځ کې ځري ځینې پرې خو دي ځري بیتونه پرې خو دي ده بغوختل چې دا تکمیل کې خو تقریبا تکمیل شوی نه ده خو شا تقریبا دغه سل مخه چې ما کمپوست کړی دا سل مخه افور د پښتو دیوان راځي او فارسی دیوان چې ده هغه شاوخوا یو سل دیرش مخه چې من کمپوست کړی دی او دا رساله هم ده سده
د پښتو برخه پښتو دیوان تاسو چې په منځ کې خالی ځوینه پاتې دي لیکن دیوان تر یا پوری بشپړ شوی دی
بله بله دیوان خو ما تاسو ته مخکې ویل چې دا د بیاض شکل لري او دې سړی به کوشش کاوه چې دا دیوان تکمیل کی او ځانګړی دغه کی دغه دیوانم خاغلی بختانی صاحب د قوله چره د لیکل شوی دی او د بیاض شکل لري نو په منځ منځ کې ځینې شعرونه پرې خو ده شي زینب په کې خالی پاتې دي صفحه په کې پاتې دي او حتی په یو غزل کې مثال به تور درې بیتونه لیکلي دي بیا یو بیت نه دی لیکلی بیا دوه بیت لیکلي دي یا د غزل مطلع لیکلی دا مقطع لیکلی مطلب لیکلی منځ پاتې دي یا یوازې مطلع لیکل شوی یو بیت لیکل شوی نور یو تزه خالی پرې خو ده چې به تکمیل کوم دا نو په دسي ډیرو برخو کې همدغه شانتي پاتې شوی دي
ډاکټر صاحب چې تاسو چې دا شعرونه لوستي دي څنګه یار سوی د څنګه شعرونه دي
د پښتو ژبې شعرونه خو چې دي په دې باندې خو یو لیکنه تقریبا ډیر مخ کې حبیبي صاحب هم پکړې و د دې شعرونه ډیر ساده دي او عموما هغه د ځواني د وخت شعرونه دي پښتو شاعري ز فکر کوم د پلمړي سر کې کړی دا د دیوان کې یو مقدمه هم د فارسي ژبه باندې د پښتو د دیوان مقدمه د فارسی ژبه لیکل د پاغه کې ویل دي چې ما لومړی دا شاعري شروع کړل شعرونه مې ولیکل خو بیا مې خوخ نه شول ډیر او ما غوښتل چې دا دغه کوم دا د خپل دیوان نه وباسم خو بیا مې ویل چې زه خو کده چا په درد خوړل شو چا ته استفاده وکړل شو له خبرې نو زما په نظر باندې د رحمان بابا تقریبا د رحمان بابا دا سب پیرو دي د شعرونه ډیر ساده روان او آسان شعرونه دي
ل ډاکټر شکیب څخه په مننه دوی آزادی راډیو مجلې ته د علي احمد ورغزی په دې کتاب کې یو شمېر استل شوی انزورونه هم راسته ولیدي په ځینو دغه رنگ انزورونو کې نارینه د غونډ په وخت کې لیدل کیږي په ځینو انزورونو کې شزي هم تر سترګو کیږي چې د پښتنو میرمنو په څیر د ګرد لمن لښوشت کې مسپتن وي د شغل شکیب په وینا د اکبر په نوم یو بل دیوان په لندن کې پیدا شو خلکتن یو چیرنی ورسته معلومه شوه چې هغه د سوات ته خو په جرمني کې په دوو جلدونو کې د شیرونو یو مجموعه پیدا شوې ده چې د پېښور پانتون یو استاد تر لاسه کړې ده د شغل شکی په وینا په دې شیرونو کې د علي اکبر اورغزی د کلام نمونه هم شته چې هغه د دل دیوان سره پرتل کړی دي او دا دیوان اوس چاپ ته چمتو شوی دی
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د شخیزو کتابونو پاړه د شخیزو کتابونو یو ګټه داده چې په هر ځای کې څوک تر لاسه کولای شي او افغانانو ته شای تر ډیرو نورو ولسونو اهمیت پدې کې وي چې زموږ د ټولنې ولوی برخه خلک سواد نه لري ځینې نه مسواد لري چې کتاب لوستو ته ضرورت تنګي شي خو اوریدو ته خلک تیار دي. د افغانستان په کلیو باندې کې د شمی پر مهال خلک په داسې چاپ سیګرزي چې شفایي کې سي ورته وکړي. صوتي کتابونه د هغو خلکو لپاره هم مهم دي چې سترګې نه ویني یا کمزوري دي. کله چې څوک کتاب د نورو لپاره ثبتوي نو کلماتو ته دقت کوي، هلته دریږي چې جمله خلاصي شي، هله پر یوې کلمې ټینګار کوي چې ضرورت وي، چې دا ډول وستل له اوریدونکي سره د محتوا په پوهېدا کې مرسته کولی شي. د شخیزو کتابونو ثبت په نړۍ کې په نویه ملسیزه کې پیل شو. البته تر دې مخکې د شخیزو کتابونو د ثبت نمونې په 1910 او تر هغه مخکې هم لیدل شوي دي. په 1995 کال کې د اډیوبل په نوم شرکت صوتي کتابونه بازار ته عرضه کړل. تر دې راوروسته د ټکنالوژي له پرمختګ سره دا کتابونه زیات شول او نن سبا په پرمختللو ژبو خلک آنلاین کتابونه اخلي یا یې پیسې ورکوي چې وایې وري. په پرمختللي نړۍ کې نن سبا غږیز کتابونه په زیاتېدو دي، ځکه چې تر لوستو اورېدل اسانه دي. کله چې ځینې خلک سپورت کوي، غوږی په غوږ کې شتي کتاب اوري. ځینې کسان د بس او ریل ګاډي د سفر پر مهال کتاب اوري. یو نیم کس چې بیا ماښام د ستړي ورځې له کار وروسته خپل کور ته ستنی شي، نو د کتاب د لوستو حوصله نه لري، بیا ممکن کتاب واوري، ځکه چې اورېدل هغومره انرژي له انسان نه غواړي لکه څومره چې لوستل غواړي. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر غړي ګلالۍ مومند په خپل ژغ د بلبلې په نوم د لال پاچا ازمون د ناول د ثبتېدو تکل کړی دی. په دې ناول کې د پیشندل شوې سندرغاړي قمر ګل ژوند راخیستل شوی دی. له اغلی مومند به واورو چې څرنګه دا کتاب انتخاب کړی دی چې په خپل ژغ یې ثبت کړي.
زما د پاره مهمه خبره دا وه چې دا لومړنی کتاب وو چې د یوې هنرمندې په حق لیکل شوی دی. بل ما د استاد ازمون په هړم لوستلی وو چې د ډیر خلکوال دی، نو کله مې مخکې د داسې کوم مقاله یا کوم کتاب نو لوستله، نو د دې لپاره چې استاد ازمون د لیکوالۍ سره لګه بلد شم او دا چې قمر ګله یعنی داسې یو هنرمند ده چې زما مور به ډیر اورېدله او زموږ په کورنۍ کې هر څوک د قمر ګلې د غټ مینوال پاتې شوی دی.
اغلی مومند، تاسو ویل چې دا کتاب مو د دې لپاره هم لوست چې د دې کتاب په اړه نور معلومات هم ترلاسه کړي، یعنی مخکې تر دې چې تاسو د خپل اواز ثبت کړئ کتاب مو تر پای نه ولوسته؟
اصلا نه.
او واسي تر زه پوری تر کوم ځای پورې رسیدلې است؟ ټول کتاب مو لوسته؟
ما یو سلو اتیا پانی لوستلې دي او باور وکي د کتاب د پاینلا تر دغه ځای چې را رسیدلې ما کتاب د سي انداز باندې لیکل شوی دی چې لوستونکي نه پریدي چې د چلوستي دي خو د زینو مسؤلیتونو لوایي او زه غواړم چې ډیر ښه سپتم شي، نو پاجلای نه کوم او وخت تر وباسم او پارام اعصاب وړم صوتي کما چې کما تیر وطن رانه پکې ونی شي.
ټول کتاب څو مخه ده؟
344 پانی ده که غلط شوی نه ومه.
او تر اوسه پورې چې مو څومر لوسته څو ساعت شوی؟
ولما ما د سي یعنی د سينه د چې ما لوستلو فایل کړی ده او سب می ځان سره نیول ده، ځکه ما زین وخت 15 دقیقې سب کړی ده، زین وخت می یعنی ټوټي ټوټي برخي برخي را سره پروت ده او په پای کې به دا کمپلیټ کوم، یعنی یو ځای کوم او لکه مستونزمنه دا پښتنه چې زه دا اوس کانکریټ تاسو ته وایم چې څومره وخت تر اوسه پورې نیول شوی دی په دغه یو سلاتي او پانو کې.
دی یو ناول د لوستو په وخت مکالمه راځي، مختلف خلک راځي، هغوی سره خبرې کوي، دغه برخه مو همداسې عادي لوستې دي او کنه څه تغییر مور کړی؟
ما هڅه کړې ده چې کله چې مکالمه راځي چې یو څه غږ د غږ لاري متفاوتی و خیمه چې یعنی اوس مکالمه ده او اوریدونکي احساس کړي چې والا دغه مکالمه ده د دوو کسانو ترمنځ، نو د غږ له اړخه مې خپل هڅه کړې ده، نو هیله لرم چې اوریدونکي هم احساس کړي دغه زما هڅه.
مثلا په مکالمو کې یو نیم ځای ممکن د سره شي چې پلاني اواز اوچت کړ، ژغې لوړ کړ، وی ویل، په دغه ځایونو کې تاسو اواز اوچت کړ؟
بالکل هڅه مې کړې ده چې یا اواز اوچت کم یا ای پا ناهیلی غک که یو چو وایم یا دخواخی پا غک که چو وایم تقریبا داغه حتا می کرده بلکل
او داغه بلا برخه چه آوازی پا لور جغی وو بیل داغه قید مو هم لوسته ده و کنا دا برخم تریلری کرده تنا جمله مو پا لور جغ لوسته
نه جمله می ایوازی پا لور غک
یعنی په نثر کې مو څه تغیرات راوستي
په کلمات او لغاتونو کې یعنی په دغه تلفظ کې ممکن یو څه تغیر راغلی وي مګم نور ما داسې خاص تغیرات نه دي راوستي نه
او څه نیت لري چې دغه په خپل اواز ثبت شوی کتاب بیا له کومې لارې خپروي
نو موږ خپل یو ادرس لرو د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر دی اغه خپل پانل لري په فیسبوک کې په ټوئیټر کې په انستګرام کې د سوشل میډیا لاره هڅه کوو چې د کتاب شریک کو د مینوالو سره
په افغانستان کې چې تر څومره ماته معلوم دی تاسو ته به معلومه وي انټرنیټ کمزور دی کدی یو کتاب حجم زیات شي بیا ممکن هغوی ته اوریدل سخت وي فکر نه کوي چې ټوټې ټوټې خبرېدل ممکن ګټور وي دي او افغانانو لپاره چې د افغانستان دننه ژوند کوي
نو که دا ولینه حتمان موږ به توګه چې امکان ولري هڅه وکړو تر څو ډېر اوریدونکي پیدا کړي نو که د آنلاین لارې په دغه توګه چې تاسو یاد کړله امکان ولري حتمان به دا هڅه وکړو او لکه څنګه چې تاسو ویل ټوټې ټوټې به خپور کړو
یو مهم سوال ل خپل استاد ازمون نمو اجازه اخیسته چې دا کتاب تاسو په خپل اواز ثبتوي
یعنی زه د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر مغریمه او د بهیروالو په مشوره زه دا کتاب صوتي کوم او خپل یعنی زه په باور لرم چې زما ملګرو چې استاد ازمون سره پیژندل په جریان
کې چواله ده او دغه
په اجازه دا کار
شوه ده لاغلی مومن څخه مننه دوی نیت کړی چې د کال تر اخیره چې تر دو اونیو کم وخت ورته پاتې دی دا کتاب بشپړ ولولي او آنلاین له خلکو سره شریک کړي د خبرونه په دې برخه کې لنډه کیسه لرو د شاعر او لیکوال بارکوال میاخیل کیسه د وینې په نوم دا کیسه بارکوال میاخیل په خپل شخ لازدی راډیو ادبی مجلې پروگرام سره شریکه کړې ده ل پیرزوینې څخه مننه کیسه سره ور
تر سید نور دغه استاد ګلولی زیاتن دښمن وو ل څو ورځې په ټولګي کې پر خپل شاگردانو د مخ کې غونډه ژغ بیدارنه وو ځکه سید نور دغه په درو تکړه شاگردانو کې وو د سبق په وخت به داسې پښتنه نه و چې سید نور به بیا ګوته نه و پورته کړي او جواب ته به تیار نه وو خو دې خبرې نه یوازې پریشانه کړی وو بلکې په فکر یاخته کړی وو چې د سید نور کورنۍ ولې نور دلته د ژوند کولو حق نه لري په ښوونځي کې د سید نور تش درې ورځې لا نورې پاتې وې هغه هیڅ دا ګمان هم نه کاوه چې وخت به خپل ټولګیوال د کوڅې ملګري او د خاړپوڅو خاوره پرېږدي او یو داسې وطن ته به کډه کیږي چې دې تش له مور او پلار کیسې اورېدلې وې دا هغه ډېر لږ په یادو چې تراتم ټولګي پورې دی کله هم په امتحان کې په شو نمبرو نه وي کامیاب شوی د منی ورځ شپې وې داسې مهاسي هم سپیاره وه خو منی د ونو له پاڼو سره سره د خلکو له څیرو هم غوړځګي اخیستې وه سید نور که څه هم په رنګ شایسته و خو له څو ورځو د بیلتانه خفګان او له کورنۍ سره د کډې تیاریو یې څیره زشته مړاوې کړې وه د جمعې ورځ د خلکو خبره هسې هم درنه وي خو پر سید نور به ولې نه وه درنه چې خپل یادونه او له ټولګیوالو سره خنداوې ټوکې ټکالې او د سبق د خوند شیبې ترېنه په ټولګي کې پاتېدې او سبا به یې کډه کوله که څه هم د هغه خدای پامانۍ ته ځانګړې غونډه نه وه جوړه سوې خو خپلو ټولګیوالو یې ډالۍ ورته راوړې وې نن ګلولي استاد ته د ښوونځي فضا ماتمې ښکارېده د سهارنۍ اسمبلۍ ترانه پاک سرزمین شادباد ورته د سید نور غوندې لکونو ماشومانو پر ارمانونو او سباون ملنډه ښکارېده په اسمبلۍ کې به شاید د سید نور غوندې د نورو ګڼ شمېر ماشومانو هم وروستۍ ورځ وه خو د ده یوازې سید نور ته پام و چې د ترانې هر مصرې د مخکې غوندې ښه په زوره نه بلکې په داسې لوېدلې ږغ تکراروله تا به ویل نن یې د لومړي ټولګي لومړۍ ورځ ده او دا ترانه یې سمه نه ده زده اتم ټولګای د الکانو په شوخی کې په ټول شونځي کې مشهور وو، او سهار بچی تر اسمبلی ورسته لا استاد نو ورته راغلی. د دوی شور او زوج به د استادانو تر سټاف روم پورې رسیده، خو نن داسې غلی وو تا به ویل کوم غوسناک او سخت استاد ورته راغلی او ټول یې غلي کړی دي. ګلولی استاد نن تر خپل ټاکلي وخت لږ ناوخته په مړو ګامونو ټولګي ته ورننووت، او دوی ټولو ته د کتو پر ځای مخ د تورې تختې خوا ته واړاوه او د خپل خفګان د پټولو هڅه یې وکړه. خو خفګان یې هغه وخت لا دوه چنده سو چې پر توره تخته یې کوم شاګرد په سپین چاک په خوشخطۍ لیکلی وو: په دې ټولګي کې به سبا ټول وي خو نور به پکې نه وي، الوداع سید نور. ګلولی استاد پر خپله څوکۍ کښېنوست، نه پوهېده نننۍ ورځ به څنګه تېره سي. چورت وړی وو چې د معمول سبق ور وښيي او که نن ورځ سید نور ته ډالۍ کړي چې هغه او نور شاګردان یې له هغه سره خپلې تېرې خاطرې بیان کړي. سید نور ته یې وکتل، هغه د مخکې غوندې له خپل ملګري اسلام الدین سره د مخ پر بینچ ناست و. نن یې د ښوونځي د ځانګړي یونیفورم پر ځای خپلې خړبخونې جامې اغوستې وې. د اوژو او څنګلیو له مشلیو ځایونو یې ښکارېده چې ډېر زاړه کالي دي. ګلولی استاد د صدرۍ له دننه جیبه یوه لفافه راویسته او پر سید نور یې غږ وکړ. له دې سره ټول شاګردان ورته متوجه سول. نور ګله، دا په کتاب کې کښېږده او په وطن کې وګوره. سید نور لفافه د اردو کتاب په هغه پاڼه کې کښېښوه چې ترانه یې د ده په یاد زده وه، او د ښوونځي په تفریحي پروګرامونو او جشنونو کې به یې ویله. له سید نور سره ناست اسلام الدین له استاده تر اجازې غوښتلو وروسته د سید نور یوه د ټوکې لنډه خاطره بیان کړه: یوه ورځ زه او سید نور ګډ سکول ته را روان وو، پر لاره الانواز هم راسره ملګری سو. هغه زموږ په ملګرتیا نه و خبر، کور یې تازه له دیرې اسماعیل خان راغلی و. ناببره یې وویل: تاسو کې کوم ورور غټ دی؟ سید نور یو دم په خندا ورته وویل: زه به نو د اسلام تر دین څنګه غټ یم، دای غټ دی. او بیا موږ درې واړو وخندل. څو نورو ټولګیوالو یې هم لنډې خاطرې بیان کړې، او آخر سید نور خپله راولاړ سو او د تورې تختې مخ ته ودرېد. لاسونه یې د سبق د اورولو په ډول په سینه پورې بند کړل. په سترګو کې اوښکې نه وې، خو څېره یې ژړغونې ښکارېده، ژغ یې تر مخ کې ټیټ و. زه به خپلې نورې خاطرې او یادونه په خپل زړه کې وساتم، یوه خبره له سکول سره تړلې ده هغه به وکړم. تیر کال چې زه په اووم کې وم، یوه ورځ محمد بخش صاحب سبق را شو، یو ځای وویل کې افغانستان یو پسمانده ملک دی. ما ګوته پورته کړه چې د پسماندګۍ سبب یې وپوښتم، خو هغه په ډېر زړه ماتوونکي انداز وویل: کښېنه، ته بیا سي افغانستان غمخور جوړ شوی یې. له دې سره سید نور په بیړه روان سو او پر خپل ځای کښېنوست، خو استاد یې هغه ته حوصله ورکړه او بیا یې ورته وویل چې مخ ته راسي او یوه د خوشحالۍ خاطره هم بیان کړي. سید نور لا نه و پورته سوی چې اسلام الدین تر لاس ونیو. هله همت وکړه نورکه. سید نور دا ځل کیڼ لاس تر زنې لاندې او ښی لاس یې د کیڼ لاس څنګلې ته ورکړی و. خپلو ټولګیوالو ته د کتلو پر ځای یې چت ته کتل، لکه چې کومه خوندوره خاطره یې وریادوله، او بیا یې ناببره پر څیره مسکا غوندې خپره سوه. یوه ورځ زه، اسلام الدین او بنیامین د لوبو له میدانه په هدیره کې را روان وو. په خندا خندا مو د قبرونو شنختې ویلې. زرین ولدی مرزک د وفات نیټه 15 اگست 2021، آزاد خان ولدی وطن ګل د وفات نیټه یې ډنګه سوې وه. الادتا ولد مولا بخش یوازې د زوکړې کالي لیکلی و 1940. بنیامین د کتبو د شایسته خطونو صفات وکړ. اسلام الدین ناببر وویل: دومره شایسته خطونه دي، خوښه مو نه ده چې موږ اوس لا خپلې شناختې جوړې کړو، صرف د مرګ نیټې به بیا ژوندي پر ولیکي. له دې سره موږ درې واړو په کټ کټ وخندل. د سید نور دې خاطرې که د ده ټولګیوال څو شېبې وخندول، خو هغوی ته یو ژور زخم ورکړ چې سید نور خپل ماشومتوب هم دلته پوره نه کړ. ځواني، بوډاتوب، مرګ، قبر او شناخته خو لا ډېر وروسته خبرې دي. ګلولی استاد د دې خاطرې په اورېدو یو وار ماضي ته لاړ چې د سید نور نیکونه به د قبر شناختې لري که نه، او بیا یې یو ناڅرګند مستقبل سترګو ته ودرېد چې سید نور به تعلیم بشپړ کړي، ښه ژوند، او په آخر کې د قبر خاوره به پیدا کړي که نه. دی لا په دې چورتونو کې وو چې د ټولګي مانیټر له استاد اجازه وغوښته چې ټولګیوال یې سید نور ته خپل راوړي سوغاتونه ډالۍ کړي. څو شېبې وروسته د ټولګي په یو کونج کې ګڼ شمېر ډالۍ پرتې وې: دوه جوړې جامې، یوه سره ازبکي خولۍ، یو جوړ ګوټونه، د یاداشتونو ډایري، چابچین، مفلر، درې څلور د پښتو او اردو زاړه کتابونه، څو بندې لفافې، یوه جوړه تسپې، یو بنین، درې جوړې جورابې او څو نور شیان. د خپلو ټولګیوالو دې مینې که د سید نور سترګې د خوشحالۍ له اوښکو ډکې کړې، خو بېلتانه یې د هغه پر زړه آرې تېرولې. د ښوونځي د رخصتۍ وخت رانږدې سوی و. سید نور د معمول خلاف ولاړ سو او ورغی د ګلولی استاد لاسونه یې ښکل کړل. نور یې نو اوښکې د تم کېدو نه وې. ګلولی استاد هم پر سر لاس ورتیر کړ او نور په بیړه پر تورو تخته هغې لیکلې جملې ته په کتو له ټولګي ووت. لږ وخت وروسته سید نور د ټولګیوالو سوغاتونه په یو لوی پلاستیکي کڅوړه کې په شاکړی په ورستی ځل د خپل ټولګي دیوالونو ته وکتل. په خپل لاس پر یو چارت لیکلې جمله یې تر نظر ته ورغله: علم حاصل کرو خاتمه چین جانا پړي. او بیا یې لوشکو په ډکو سترګو ل خپل ټولګیوالو رخصت واخیست. کور ته پر رسیدو چې څنګه په ور ننوت، لا یو به نوې څښلې کڅوړه اخلاص کړه. زړه یې دربېده چې هسې نه مور ورته ووایي دا یوه پنډه شیان به چیرې ځایوي، ځکه چې د اوږدې لارې او ډېرې کرایې له کبله یې د کور ډېر شیان په نیمه بایه پلورلي وو. خو هغې چې ده ته د ټولګیوالو ورکړې شیان ولیدل، سترګې یې له خوشحالۍ ډکې شوې. او بیا د نور شیان هماغسې مور ته ورکړل چې په یوه پنډه کې یې وتړي. خو تش د استاد ورکړې لفافه یې له کتاب ور وایستله، کوټې ته ننوت، لفافه یې پرانیستله. یو نابله د نوټ او یو کاغذ یې ترې راوایستل چې څو تورې ورباندې لیکلي وو. لومړی کاغذ پرانیست او تر کړکۍ د لمر په راننوتې رڼا یې مخ ته ونیو. نور ګله، دا د تاریخ جبر دی، کنی موږ یوه وینه یو، تا ته روښانه راتلونکی غواړم، مخ ته دې رڼا. دا لومړی ځل وو چې سید نور د ګلولي استاد پښتو لیکول وست، او بیا یې په ډېره بیړه بیرته په لفافه کې واچاوه. دا ځل یې نوټ ور واخیست او مخ ته یې ونیو، خو پر دې نوټ اردو نه ولیکلې او نور باندې د روپیو د نوټ غوندې عکس جوړ و. له پرانیستلو سره یې دا جمله ولیده: د دې سند لرونکي ته وعده ورکوي چې د غوښتنې په وخت کې 1000 افغانۍ ورکړي.
په کندهار کې د خټو د تنورونو پخوانی صنعت لا هم ژوندی دی. د دغو تنورونو جوړونکي وایي دا تنورونه د کندهار تر څنګ په نورو ولایتونو کې هم خریدار لري. په داسې حال کې چې په وروستیو کې بازار ته برېښنایي او ګازي تنورونه راغلي، خو خلک وایي د زړو تنورونو ډوډۍ خوښوي. تفصیل په دې راپور کې
وبشکلن رفی ولاته د پلار څخه د تنورونو د جوړولو کیسه په میراث ورپاته دی. هغه د تیرو ډیر لسکونو رئیس دی. وی ځانګړي خاورې څخه د کورونو او ننوایانو لپاره د ډوډۍ پخولو ډول ډول تنورونه جوړوي.
پدې کې څو رقم استه، دا یو رقم دا اوسه ته مینه داد ننوایي تنورانجه. پدې کې به بل ماډل جاغه د کور د پاره جه بل ماډل مشته سورتوي د وزبکه رقم مرتوي په جوالي کې نسبيږي په ولاړې ډوډۍ پر پخې دا زمینی ورتول کې جوه ته به وزبکه ول کې هغه به هغه ماډل چې هغه بغلو ته سره پراته جه نو دا څو رقم پکښې کې. پدې کې مخه یو څه هغه ځ پر کړې دي نو کارونه سنا څه سره کمزورې سی بيږي. خو به شکر الحمدلله
کندهار کې لخټو جوړ سوي تنورونه د دې ولایت ترڅنګ نور ولایتونو ته هم د پلور لپاره لیږل کیږي. د کریم الله او محمد ظاهر په نومونو دوه تنور جوړونکي وایي د دغه تنورونو ډیری پیرودونکي د لیر پروتو سیمو اوسیدونکي دي، خو خرڅلاو یې نسبتا په خواته کمزوري سوي دي.
څه تاثیر خمخه کړی دي؟ هغه اول سر چې حکومت واوښتي هغه وخت یو څه بازارونه سم و، اوس هم شکر دی بیکاره سوي نه یو، خو بیا هم هغه رقم بازار نه دی لکه هغه اول سر چې
اوس وسپنیم پراوتلی دي. وسپنیم ناکامه یې څو ځای ښولی دي، اوس په بازار کې ښولی و په بل ورځ بېرته راکړی دی ناکامه سوی و. او داسې ډېر ولایتو ته ځي، کابل ته ځي، پروان ته ځي، هرات ته ځي، نیمروز دا ځایو ته ځي، چیرته هم واستولی دي ډېر داسې د لشکرګاو ویش دغه ځایو ته ځي.
په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکي حاجي محمد شفیق خټین تنورونه خوشوي وایي چې په لاس جوړ سوي دغه تنورونه د ګاز او برېښنایي تنورونو په پرتله که مصرف او همې ډوډۍ خوندوره او با کیفیت پخېږي.
د گیسو د جتنورانو دغه نه پارک دی. د گیسو د دغه گیسو خدا هم جې منګر هغه د وسپنیو د اینې تنوران چې په مابېز کې دا پارک دی چې هغه ډوډۍ هم سوځي او هم د ډوډۍ خوند دونه نسته پکې کې. لکه دغه د خاور تنوران چې د جې خوند پر زیاتی په ډوډۍ په او نانویانو ته ډیر په استراحت دی دغه کار چې دی او د ډوډۍ سوځل نسته پکې کې. ډوډۍ ډیر په استراحت سره دی پخې.
په کندهار کې د تنورونو د جوړونکو او نورو کلالانو لپاره دا محل تر ټولو جدي ستونزه د شهر او واستوګنې له سیمو لري. د یو ځانګړي او مشخص ځای نشتوالی دی. ځای خلک تل شکایت کوي چې په بټیو کې د تنورونو او د کلالۍ د نورو لوښو د پخولو پر مهال لوګي یا دود په تنفسي ناروغیو اخته کړي.
له همدې راپور سره د اسدي راډي مجلې دا ګڼه ران غاړم. تر بل خبرونه مو زه احمد شبر په خدای سپارم. شدیوي
رکلا شراب دسرو لبان سنم، رکلا شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، رکلا
شراب دسرو لبان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم